فرانس پلیټوب لري تقریبا ودرش دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیته لري، یا یو شخص لري چې دوی د حقوق بشر سالنه یا څېړنه کوي او خپل ګزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د دغسې بین المللي مواثقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2 کال کې، او دا ډېر عمده نقش درلود.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوي دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه؟ دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي.
که چیرې موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړی دی، هغه ته په کتو بیا نو نورې هم ډېرې ادارې دي چې غوته ضرورت نشته. یعنې د طالبانو د ادرس ورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرس ورته وګورو، دی یو ملت د ادرس ورته وګورو او د افغانستان د استازیتوب، او بیا په ټوله کې بېرته د نړۍ چې یو کور دی دغه د غړیتوب په اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورت من لیدل کېږي. هغه په څه معنی؟ د بشر د حقونو بحث کې راسي، تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي دا چې طالبان دا منی ردوي، دا بیل بحث دی. طبیعي خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کېږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقص کوي، نو ښکاره خبره ده چې هغه خپله دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنوی نه نیولې، د ولس نه نیولې، ټولنیز رسنوی او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمي چې هغه د بشر حقونه هر ورځ نقص کوي، که هغه د میرمنو د کار حقونه وي، که هغه د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه که د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي، اخلک ضرور کیږي، ادا عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغه سي یو ادارې چې د بشر د حقوقو کمیسیون دی، تر ټولو ډیر ضرورت لیدل کیږي. زما لپاره ډیره جالبه ده چې دا ویل کیږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړي دي، خو ډیر ضرورت نه لیدل کیږي. مثلا د امر بالمعروف بحث کوم راسو، دقیق دی بحث کراسو. افغانستان یو اسلامي هیواد دی، افغانستان د جوړښت تر نه پورې اسلامي هیواد دی. حتی د افغانستان د کولنې چې یو سنتي کولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راځي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډیری دغه سي موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي، که هغه پر اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون وي، صحیح ده. اساسي قانون د پخوانی اساسي قانون لغوه اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوال کولنې سره د وصل لپاره هم دغه سي یو اداره، د دې لپاره هم د نوم لپاره هم وساتئ چې په دې باندې مشکار کوو، یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیوالو عرفونو او اصولو د تدرمشت او د پاللو لپاره موږ د اخته یو نوي یو عمل کار کوو. دا چې په بشپړ توګه له منځه وړل، دا په دې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
آزاد شه. مننه له خبرتیا وروسته ستاسو د دې خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای سي.
کریمی صاحب، آزاد صاحب ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعال کړي دي، لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي، اغیزمن نه دي، مؤثر نه دي. لوستان تاسو که توضیح ورکړئ.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې دا هغه د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده، دا به شک چې زموږ هیواد او زموږ ولس مسلمان ده. ولې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم موږ تاسو د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو، هلته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهی او منکرات ځکه نهی ورته کیږي.
رامسپور صاحب، تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته، نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ضرورت. لیکن طالبان خدای ویلی دی چې د 1947 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملی کوي.
دا خبره د ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو، بیا وروسته کوم دغه کوم تعقیبیه بل خبره مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت د سي خلکو ته او مطبوعاتو ته نه رسیدلی چې دوی سره کوم یو اساسي قانون والی په افغانستان کې جوړ کی یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسي ډېری وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعات او رسنۍ ته رسیدلی وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لخوا رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب، وبخښه کریمي صاحب، را سره دی له دوی په وضاحت توغړو. کریمي صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصولو او د نورمونو سره مطابقت دي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیر ژبه ګسترش به پیدا کوي تر څو هغه مرحلې ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقصه او خلا ونه لرو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي. پکې
نو مخکې ما دونه کوم چې موږ د قانوني خلاص سره مخ نه یو. ام دا اوس ټول کارونه د محکمه حاکم دی، هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات دي هغه د اصول او د قوانینو لمخې مخې ته ځي او لبنلي ټولنې یا له هیوادونو سره هم د اصول لمخې ځکه چې هغه پذیرفته دي او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او آماده ده چې مخ ته تګ وسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون خلا محسوسه نه ده؟
د اساسي قانون خلا فوق العاده محسوسه ده. یعنی دا بيخي غیر منطقي ده که تاسو چیرې د اسلامي بحثم راخې مش په اسلام کې څنګه فقه له روشه جعفریه فقه ده، حنفی ده، مالکی ده، شافعی ده او حنبلی فقه دی او د همو دغه فقه لمخې ډیرای هوادونه اسلامي هوادونه خپل قوانين جوړوي او په دنګري توګه د جزاء کوډ له همدې قوانینو لمخې جوړوي. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ بیا د کرونا کې تاسو نو عرفي قوانین ونه لرئ، د روزمره کا هغه سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې یعنی خلا که چیرې قضیه راځي که هغه سیاسي وي که هغه مدني قضیه وي که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلی کیږي؟ د قوانینو د پلی کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث هم راځي کوم فقه ده
په دې برخه کې؟ به اوبخښه، بیا به له کریمي صاحب نه پوښتنه وکړم. کریمي صاحب، کومه فقه د کومه فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیق کیږي؟
کوم چې موږ په هیواد کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، د دغو په رڼا کې صادرېږي چې عمدتاً حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي، عوامر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کې.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه. اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو او تر فقهي اوامرو پورې اړه لري هغه خو د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوې خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته.
رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چارې له قانوني پلوه سمې مخې ته تللی شي؟
دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده نن سبا. مونږ بین المللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره. دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو په دولت سره د دوی حقونه مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوی وي او د هغې نه مثلا کچېرې یو څو سرغړونه وکړي په هغه باندې مجازات راشي. داسې مسایل په اساسي قانون کې ډېر عمده موضوعات دي چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډېر عمده نشوالی ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا د تعطیل په حالت کې ده، یعنی قانون نه عملي کیږي او د فقه سره سم نظریات ورکول کیږي او فیصلې کیږي. او غټ مسلې تر اوسه فیصله شوې هم نه دي په قضا کې. اکثرا دوی وړه مسایل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې موجودګي ته.
آزاد صاحب، کدی تراشو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا مؤثره اداره وه، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو؟
څنګه به شبه سګوري یو بحث ساده چې یوازې د بشر د حقونو کمیسیون نه بلکې د ټول کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دی، یا کوم ادارې چې شتون لري، که موږ د خو سره پرتل کو دیغه د کرونو پاکل دیغه فعالیتونو لاس راوړنه په حق لري خو ډیر څو چې تاسو که ام دې د کرین سره پرتل کې ډیر د څو چې ډیر لاس راوړنه د لودې ډیر د څو چې نه حاجت نیمګړتیاوې د لودې نیو کې پرکې دلې کې هیڅ شک نشته چې هر اداره د بشر د حقوقو په ګډون باندې نیمګړتیاوې لري. د بشر د حقوقو کمیسیون بیل شک چې ډیر لاس راوړنه درلوده لیکن ډیر نیمګړتیاوې درلوده. یو نیمګړتیا دا و چې په هغه وخت کې د نیو